کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم نن سه شنبه ده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اواره کړي چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 میلادي کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. د ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو سیوی چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې مانځه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري که څام له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بې دریغه صادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
دوی په ډیره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپېلې ژغون کوي جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 15 دقیقې ونیز بحث خبرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود دي خبرونه دراپورونو برخه ته سره لدی چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازاره پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $100 ارزانه تمامېږي. دوه ونې وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امریکا چې افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وو پلوري او تر خوای صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلی وو چې پاکستان بل افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالی اخیستو څخه په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5 سلنه لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وحد سوي چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیټو د غوښتنې په اړه زموږ پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته للس تر 15 لک زره ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز 13 میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 15 لک زره ټنه یاد کړي وه. پاکستان وایي د افغانستان د سویلي د ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزان او خبره له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې ریپی و چلوي.
په راپور کې مو ووریدل ک څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالی د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کې رحمت خان اندړ څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغه دوی دغه د قاچاق لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسیدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شي چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سم کړي او دوی ته په بیساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب ده او دوی په ډیره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول لمخي د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دي پاکستان کله چې طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې درلودي او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډیر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډیره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته ورور کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریخي ده هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کوي رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه سوې ده. دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړې دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د دې په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینی وچې سوي دي.
ساخور خو وچکوري بخي ډیر زیاته ده. خلک ډیر دستونه سم خو مخ دي دلته او چینی څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسيره ټولې شمسي دي او شپاوره چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلې، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړې دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دي. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چینو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلګو ژورې څاګانې ولې، نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، موږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسې اوبه شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خدا د دوې ویلې دي موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د امیدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت په کار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینرانو له خپل نماینده دغه کلي ټول هغه پکرې شو خاطې اوس خبر رونه شو بیرته نو دا د کوربت بند جوړ شوی د موږ د کرتو سیرابوت ولسوالۍ لپاره ګټه وره تمه ده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولای سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر پور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه سوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر رسیدو ته څو محدود ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکو اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
خود دین اور سکرا شبه وګور ټول کو څو کثافات دګ دي چمن کولیک اج خلق چې خپل هوا او پس خرسې غال دا ورسې وګور ټول کابل وګور د سړي کثافات هم ته وشو.
د دولت نه خواهش مې داد چې دا یو ځای ورته وته کی چې ال در لارسي عمل ته خپل مواشي خرسکی.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې شزي وایي چې لابیلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو بسکا لشپیتو میلیونه افغانۍ ډیر اتر لاسشي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریبمل ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال کرهنیزو زمکو څخه د چبان دی زړټنه زيتونو د راټولولو چاري پیل شوی. د خغلی غریبمل په خبره د یادو زيتونو څخه به د 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزخ 1,200,000 لیټره د زيتونو تیل او چبان دی 1,500 بوتله اچار تولید او غونډي ولایتونو ته صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیه 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیه 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل خار په پمپ سټیشنونو کې یو لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ رادیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړ شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابت شي نو جوازونه به ترې نه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3.0 افغانۍ 6.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 4.4 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 1.5 پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسله هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت له خوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شې زوی چې لابیلو ستونز سره مخامخ سیبي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کې د اجازه نه ورکوي.
امروز میخوام از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالب من بود گفتم
زه یو ورځ د هوایی دګر له سړک نه د سلیم کاروان خواته تلم یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نستو طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې موټر روان شو زه نور هم په تمه شوم تونس موټر راغې هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي له دې ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چک
ده طالبان لخوا میرمن دیر زورور کیجه طالبان موتر دروی هغو شدو او انجون چطور ماسک او حجاب نوی اغسطه تون چلند ور سرکوی ده مخی پسید که مو طالبان نپریشدی او شاعت چکینو که نور شدی نوی مجبوره یو چه ده طول سید کرایه ور کرو پا ده بد اقتصادی حالت که چه میرمن کار هم نلری دیر سخته ده
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف و نهی عن منکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 8 کیلومتره پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې د ښځو د حقونو فعال نرګس احمد زی چې خپل هم له ورته ستونزو سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پتنه ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نارینه نو سیږي مشکلات پیخیږي زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نکنی وي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي د شاپ سیټ کې هم کډوري خځې نه وي مجبوره دی چې لوي میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زنه سم کله په سیټ کې یو سیاسر کې نو څنګه بل سیاسر لکه کوم ورته پیدا کی دی ودانه نو که نور پیدا سی ور سره خطر که نور پیدا نه سی ودانه مجبور من کته کو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ور سره پریدي یا په شا سیټ کې مثال د سلو نفر جیدا سلو نفر کې یو خزه کینی مجبور یغه من کته کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د سی ور کړه موږ ډیر سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بل معروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته 8 کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دا هغه څه دي چې په تیرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو د ادمونې وال د چپ تیر جمهوریت نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوې دي
عمر د لورسته له هغه چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو پلازمینه کابل کې شزي وایي چې لابیلابیل ستونز سره مخامخ شوې دي موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب لمخې دوی نسی کولای په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شاپ څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلې و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ځاړ خنور ته خوشاله ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلس نه تاوده ساتي او غمه غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغ جګړې توري بلا د هغه خبرګ ځامن د اختر په لومړی ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وای د خپل دوو زمنو د وجل کې دوه غم او ګرم اړ کړچی په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورستر بلې غم زیاتی جی. د دوه زمنو له وجل کې دوه ورسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزي په پښو کړي ل کور ووت، او د انساني قاچاق برو پلاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت شو. دا خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ شو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده. خو شاوخوا کال وړاندې ازادي راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادي راډیو د پاڼو ترڅنګ په خواله رسنیو کې په بې ساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ورښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې وزه چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د دا د ما پدر اتي وای بوتلم هلته کور یې مراکو وای دا شیان یې مراکو اتي زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو په کار یې سپور کړ، او اوس ما بورې مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید ژوند راته پیدا سو دا اته کورونه کور دې د ټولو سره شکر کار جوړ ده. له موږ سره ښه اوس دا اختر ته مولا لېږلي دیار یو کور ته پنځه پنځه زره افغانۍ الیزه الیزه لېږلي شي اباد دغو کورو ته.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت کې د اندړو ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډې موځي، ځکه چې یو وارې په یو لاس باندې کار سره کوي بیا چې ورسو هغه بېرته رانه وړي نو بیا سپکې سپورې کنګازیم کوي.
السلام علیکم، جن محمد اکوڑا خاٹک اوائی کی مندل تمون یا مانجرات شپرا جیتی رو دا سلوی سلو لسی دونا دل تام جکو مالکان دا جیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور یوران کمون کمیشنری تلالو وائی جوڑ بی کی آلتا او سے قبضہ پیا چی مالکان مون کے تی کور جوڑ کرے شی مون واق جیل والپور تروا کتا ورسی جی مندل تام اوائی چیم کی مانجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مطبع د سلام محمد درپاسي چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګان چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه باندې زر روپۍ ګران خرڅوي چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه باندې لس روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ د درپاسي چې څومره پیرودونکي چې دي څومره تاجران چې دي به چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلیږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګاونډي ممالک له چې تل دلته په تاڼو کې نیسي او جیلونو کې اچي خواران، کوئی کارت راوړه او دا د پاسپورټ نشته او دا د ویزه نشته، دی خواران وخي او ډبۍ او په جیلونو او تاڼو کې اچول دي. پنځو په مزدور پر لاړ شي، هلته بیا بغلا بند ګرځي، پټ ګرځي، ولا افغاني دی کوتکونه ته ونیسه، له افغاني دی وی وخت په چړوي وخه وی ټکه وی وخه تاڼې جیلونه په ټول ډک کړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. دا زموږ درخواست د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزو او مشکلاتو نه په خیر خلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس لوستم تاریخ او پوډر دې وراشل راوینیس، افغاني دې خلک دې ځان ساتي، ویروسي ناروغي دوی دا د سینې چې مرستې وانخلو. الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي، څومره د افغانستان حکومت چې زموږ الله پاک یې وتوانی چې دغه د دې غریبو خلکو هم وخوري، دا څومره د ګاونډي مالک سره چې څومره ستونزو سره مخامخ دي، دغه ستونزو نه راخلاص شي. وسلام ګلدین چک نروان.
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تیر شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. دوی ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي، تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورونیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریس بهر د بمی حمله په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوار کړی چې د اسد الله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي، دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حمله د تراحی له کبله په تروریزم محکوم شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ شپږ کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي، یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماشام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو سیوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې مانځه.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو له خوا کابل کې د دینی علماو او مخبرو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنو د خوندزیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او د غراز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تامې خلاف د بند خوندزیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خوندزیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلڅانګ المر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوې دي. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوې دی، ورسته به ګلڅانګ لمر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ صاحب، په سر کې به لتا سی وورو چې ستاسو په نظر تم دا و چې طالبان به د زینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دنی علماو پریکړو ته په تمه ووسي، او دوی به حداقل د بند ښوونځیو د خلاصون پریکړه کوي، اما د غونډې په یو لسمادیز پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده را نغله، ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دنی علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمن خورکی استاد ته. کراوسل شو همداسې ټول خپل وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لوی لاسته راوړنه و چې طالبانو وکول شي دا چې لوی غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغه چې لوی غونډه نه و جوړ شوی. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده، نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین ته خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي، ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپل اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې ټول خپلوان پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده، او د ملګرو ملتونو د منشور لمخه کچېره دوی واقعا غواړي چې ځان پرسمیت وبجنی. نو په 1978 کال کې زمونږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبد الله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړی چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري، او موږ نجونو والکان ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې مرا کړ شوی ده، په شریعت کې موږ ته کړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض
بلې. نو ښاغلی اندړ، څه فکر کوئ دنیا علما والی له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ والی داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانگزي په یوه غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمینه برابر شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ د نیو علما والی حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه، ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بندي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاسن سره هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهیږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هېوادونو لاسو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه او په غیر مسلمان توګه جمهوریت یوازې پرېښود. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي، او دلته چې څه دي دوی خوښوي او د پغه رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران پیږي، ځکه ښاغلی عباس تانگزي هم دا یادونه وکړه، دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کیږي او دوی به ورکوي. دا د دوی هغه تیره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې، ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي، تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هیڅ کله به هم دوی په رسمیت نه پېژني، او ډېر نور اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړې کې تجدید نظر وکي او دا یو ځانم تمسخر نه کړي د افغانستان خلک تمسخر کړي دا هیڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په نیزي پونتون ته ځي په دې منځ کې له شپږم نه پورته ته دولسم نه ځي دا دوی اسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمې یو ځانونه هم شرمې
سلامات اوسې اندر صاحب کور مو ودان د پونتون استاد ګلڅانګ المر هم بحث ته راغله ډیره مننه میرمن المر چې زموږ بلنه مو منله ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسیدل هغه تم او هلی چې تر کېدلې خصوصا د انجنو د خوانځي او د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې هغه هلی پر ځای شوې
ډیره مننه تاسو ته هم زموږ خپل سلام را تاسو د نو ملمنو او ټول اړوندو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بل اخر پای ته ورسیدل او ځینې پریکړې وشوې ځینې مادي اعلان شوې که څه هم دا کوم ماده چې راشي دي هغه هم هله مندي ورته شته خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده چې راشي دي دا تر کومه حد عملي کیږي ځکه چې یو ماده کې فقط ذکر شوی دی چې د خلکو حقوق ته درناوی کیږي یا مونږ د مشخص شوی چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې ځکه چې نن څه شی ډیر مهم دی اړین دی اغه د خزو د سیاست تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمينه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوی متاسفانه او وراثر بلی واخ ځای کی زموږ نه او تر اوسه هم خوندي دروازې تړلې پاتې شوې دي او کومې شي چې وي د خزو د دې غونډه څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هېدی نه دي پوره شوی یا کومه هیله مې نه ده پیدا شوی لا هم امدا علت ولکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بل اخر خزي ځنې اعتراض غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلي نه دي برابر د شوی لا هم د معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی چې دا ډیره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري کې اسلامي ته غیر اسلامي نړۍ د حکومت سن کې چې زمونږ خويندې حتی پی ایچ ڈی کې دي پی ایچ ڈی زده کړې کې متاسفانه په هغه سن کې به زمونږ داسې واخ راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې انجنیر پی ایچ ڈی زده کړې کې زمونږ په هیواد کې به غلا ته اوسه د تور سم نه فارغ شي نو دا ډیر لوی ځای دی او ورو مکمل سیستم په سقوط با په روان دی نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجي شي او د خوانځي دروازې خلاصي
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته بیا ته ویل شول چې همدغه علما د خزو استاد دي د خزو اولادونه دي باید دوی ته په تمه وسو او دوی به پریکړه کوي د خزو په ملاتړ فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلود چې هغه توقع پر ځای نشوي یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بل اخر د خزو او انجنو هغه کوم هله چې د تعلیم وی هغه هله پر ځای شوي وای
بالکل اول خو باید وایم چې دا خبره هو ازيده چې وای حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه نو حق مسله چې نو به تر د حساب د ځان نمائندګي وکي او هر څوک به تر کول شي د ځان په نمائندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او خپل حقوق څخه دفاع وکړي نو اول خدای سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمائندګي وکړي ځکه چې دا په صورت کې باید دوی نمائندګي کړي وای چې کزمون پټولنه کې خزه شتون نه درلودي زمون پټولنه کې خزه شته باید دوی ته حق ورته شوی او دوی خپل حقوق څخه د فاکری وای خو دا څه خو ونه شو د اقل دی علماء او کاش کی یو د سپریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د خزو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مساعد شي مثلا کوم خزي چې د کار ورتیا لري ډیر ماشاله په لوړ پوهه سمبال دي دوی ته د کار زمينه مساعد شي دوی به تر هغه وختل شي خپل داند ته ځکه چې نن سبا اوناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړې شوی وي د دوی حقوقو په اړه او کوم پریکړې چې په خواشې وي د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وځ شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وي مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته په اشاره نه ده شوی
بلې امیرمن المار طالبان بیا ادعا کوي چې د خزو د کار حقونه ورکړي. دوی وایي چې ځینې خزینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلود بیرته کار ته راستنې شوي. د پاسپورت د ریاست کارکونکي د غرض د عام روغتیا وزارت کارکونکي خزینه او د معرف ځینې خزینه کارکونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله، کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر سیپ ته. اندر سیپ، تاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحه کې هم د مرکچی و له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و، هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصون غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تم هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس تانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورې، د موږ پوسول چې په داخل د رهبری د طالبانو کوم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یو خبره ده چې ښاغلي عباس تانیزي چې ولسته جاړي نو ولست چاته جاړي، دوی باید په خپله رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزې بل څه خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دانه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلنه جګړه چې رسوي، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک وجل حکومتداری غوښتل او قوت حاکمیت غوښت، نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجلب کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام عمر کړی ده، هغه دوی له موږ نه چې اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدمه وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا هم مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هیڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي اکثره.
بله، ښاغلی اندړ، ستاسو خبر داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ، اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزې ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د نیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپیژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي د نیو علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ای خواته لوي ځکه حقوق خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسائل به سره سیړي اماده چې لنړی سره څه ډول تعامل وشي نړی څه ډول طالبان پر رسمیت وپیژني فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماټانو دنده ده.
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرونم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري دلته نه دی طرفداری خبره، نه دی ډار خبره. زه مینهیس یو افغان وایم چې د دغه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته او طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همداری وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما دینی علماونه وکړه دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو پار حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نور مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار، نور ملتونو ملي شخصیتونه، هغه خلک چې په سیاست کې ولري، هغه خلک چې کډرونه دي، د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي اننن ده هغه باید راوبلل شي. بغي کې باید علما هم ټول دي. خو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ مرور نسی دي، څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي، افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یوې تر هغو هغوی قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې. او دلته واقعا طالبان د حقیقي لوی جرګه جوړ کړي، نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مسنوي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو. دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي. کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام یې ډېر کم ده. د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلي، هغه ډېر په قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل. دا طالبان کوم بل څوک نه دي، د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی، افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي، د افغانانو بچان شهادت ورکړی ده، شهیدان شوي دي. نو دوی خو بل څوک نه دي، همدا افغانان دي. دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي، عملي
کړي. کور مو ودان تاسو وای چې دا یو خپ فایل و چې د علماو غونډه جوړه شو، تقریبا 3000 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ. اما ارتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي، نور ورته غونډه هم راوبلل شي، د ټولنې د نور اقشار او نظریات هم واوریدل شي. میرمن ګلڅانګل مر، تاسو په څه نظریه آیا ارتیا ده چې د سیاسونو د خزو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي؟
بالکل، لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي، نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریت ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي، خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربه لري، لوړې پوهې لري. ځوانانو ته، ښځو ته، دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي. او بلاخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي، هغومره ښه نظریات شریکیږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسیږي. او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې، متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل دوی په منځ کې. او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي، خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي، ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي. نو که چېرته حکومت ضعیف وي، نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري؟ نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي، او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي، ټول پکې شامل اوسي، ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي. نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بلاخره، او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیو پیاوړي او عادل حکومت باندې ودان دي. نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې. نو کچیر دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بلاخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا هغه وخت کې دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبت اړیکی ولري او پر مخ لاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کوم. پلانډو کې تاسو کا اوریدلې په دې ورستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې ویل غرب سره لویدیت سره اړیکې تعامل غواړي، نو په لویدیت کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلي کچیرته تاسو داسې ونکړي ممکن لدنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سید انجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاس میاستو موضوع مثلا کلونو ته غزيږي، نړیوال به مثلا خبرګون وخی، بل اخر به عملی اقدام وکي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بل خواته بوزي. داسې کوم ویرشته تاسو سره؟
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد کچیرته منځوي کیږي هغه ډیر ضعیف کیږي. د هغه نو کچیرته غواړي دوی په پښو ودري او په رسمیت وپېژندل شي ترڅو منځوي نه شي او بقای پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نیښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو کچیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي، یو خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي، او بیا به هم همدا خلک بیچاره زوږي او کړي کې به. او دوی باید دا درک بل اخره زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي دا په خو بدري، ځکه چې کچې ته یو هیواد په خو دریږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي، ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاج پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کیږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن وي یا خدای نه خواسته اسلام سره په ټکر کې. دا اسلامي غوښتنه ده، اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي، دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ المار، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوئ د ښاغلی فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې کچیرته د نجونو د رایو، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي، ممکن لویدیز یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیر چې په جمهوریت وکړي چا आवाज نه اوري. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نش کولای چې یو ملک یا یو برخزت به دلته عمله کی. تاسو ویني چې اوس شرقي بلاک بیا په خو درېدلې ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کار ده چې درغو دغه لوبي وزي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونزي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی المر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوګلاسري او طالبانو کې هم پاکستان، ایران دوی سره ډېر اړیکې لري. خو لنی کمرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل आवाज لړوي پر خبرې کې دي او غي نغوړي چې تل موږ دغه همسایګان ته احتیاج وسیګو غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره اړیکې لري. کنه پاکستان هیڅ کله نه وتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي او تاسو نه چې د پسمې دوی او دا یو خپل یو اعلان چې پاکستان ته غوږ نګدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالاتم دلته ډېر سرمایه گذاري وکړه او بیا فکر نکوم چې د سیاو جګړې ته مخه کې کوشش به وسی چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي لارې هر سي ترغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژنې. که بدای چې د طالبانو رهبری د نړیوالو هغه وختن چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کینی او زموږ د دین سره ټکر کینی دي لوغو ټول سره جوړ جړایو کی موږ یو نړی کې او نړی وسه او کړی د کلی کې موږ یو کور بیل بهرانیانو لمرستو له ارتباطاتو له ډیپلوماټیک اړیکو هیڅ کله نه کولای چې یو خپ پرمختل وادو شي دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي دغه لپاره ټول قلمرو ضرورت چې پلاس کې ټول ادارې پلاس کې مگر د سنس کې چې د افغانستان خلک لکه زندان په شان وساتي دوی باید په اړیکې سم کې
سلامات او سیکور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅنګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شميره دا ده 00422211 2415 شميره بیا وایم 00422211 2415